د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړی دي. بهیر صاحب د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیر مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره ډیرې مودې مې ستاسو غږ واورېدی او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپېریال او ځمکه ده، دغه ایکوسیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کومې ستونزې چې دي د هغو ستونزو ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکوسیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسې ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي. که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي. او که چېرته اوبه وي، فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی وي، هغلته د میوو هر څه امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځول دی چې په قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده، چې آیت قرآن عظیم الشان ده: وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپېریال ساتنې، د چاپېریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه چې هڅه کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دلته چې د افغانستان خلک له بده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د هلاکت ته مه چې تاسو ځانونه هلاک کړه اوبو سره، تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بیخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د United Nations for Climate Change د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره. دا اقلیم د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستان زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. د موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چار تر ځځي اوبه ته اخلي، نورې نل مصرفي کوي. اوبه غاله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتر بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه لار شرده نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې لږ نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپل هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرها و لیتر د ورځې پر 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري، چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسو پاتې دي. شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي، هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورو رخکلي زیاتره هر ورځ نوي کې سبا چې ور شغنې ښکل شوي. اوبه بې ماده، بې مصرف، په بې اندازې زیاتې وره څوک کنټرول نور باندې لري. دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړ کړي، د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي، اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي، سوپرویژن وکړي، اجتماعي تبلیغات وشي، په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي، په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دوه ځای نه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي حفظ صحي محیطي په نامه د محیطزیس په نامه باندې پوهنځی مې جوړه کړه په پوهنتون کې، په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې، په پولیتخنیک کې د اوبو او د محیطزیس هغه هم جوړه کړه، رشته هم جوړه کړه، فاکولټه د ماسټرۍ په سطح باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي، جرمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه دمنګ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، وروره د په پیاده رو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالۍ باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په کندهار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځای کې به اکثره ځای کې بلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري، یو سلوشل لیتر ته حساب کړه، لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه، یو سلوشل افغانۍ کې دا ډول چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلي، ورته لیتر په 13 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو، دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. هتا اوس په شوونځیو کې ماشومان ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپل کورونو کې، په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوب نه ورکول کیږي خلکو ته؟
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي. ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست وم، ویل تاسو څنګه سنګاپور دور شین کړی، موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږ کېږي، وایي موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي، د موږ ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم دی هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، او که احمد دی هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو. تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دی دی توانی پیدا کی چې دا نهال به خپل وبکې تر وخت پورې موږ په خپل یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبه کی کله چې دا هغه توانی پیدا کی والله هغه نو هغه نهال د مغه احمد ته شروع د غیطان نهال د مریم ته د غیطان نهال د او که نور چیرته په ولې کې په اپارمان مخ کې ځایونه لرو په یو بل ساحه کې موږ دغه په نامه باندې نهال کړو همدار چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړ کېږي هغه لري امونیال تر ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي و موږ اوس د نفوس نه څو چنده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي له بارانونه له سیلابونه ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر دی هغه سینو دی هغه ورتپې یا په غره کې چار چرتی دی هغو ساتنه کوي خاوره یې نه پرېږدي چې باران وسي هغلته وروره ټوله دمه کېږي هغه مفیده مواد که نه یې ونې هغه ټوله چې له پاسه باران ته کېږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول اوبه ځان سره راوړي او په سیند کې غله دنه چې هم سیلاب جوړوي او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې وړي.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي د بیلابیلو ادارو دخوا د بیلابیلو شرکتونو دخوا یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویله چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي او نه وروره د محیط د چاپېریال او نه هم د هوا او نه د اوبو هغوی چې دی وروره نهال کدي نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون وم هغلته وروره د موږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک هم افتا کړه په نامه د پارک ملي باندې هغلته هم وروره ونې کېنولې هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي هغه ټول وروره ما سپات شو نه چا اوبه ورکړې نه هېڅ زیاتره وچ شوه او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې هلته پاڼې هغه ونې هغوی واخیستې ماتې کړې حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې وو چا وروره اوبه ور ونه رسولې نیالګي ټول بېرته وچ شوه اتاپه ما سپېره چې پات دا ما سپېره پاته ده دا د مثال په توګه همداشانته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه د نیالو باید ساتنه وشي دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپه ګوته شي وکیلانو ته ملکانو ته د هرې منطقې د نایې ورور هموغو که اړونده کسانو ته د ښاروالۍ هغوی باید د سرسبزۍ یو ریاست لري د حفظ مراقبت ریاست لري پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي هغلته تبلیغات صحیح وشي په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي لاړ شي په کورو کې دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپېریال ساتنې د ادارې موینو دا ټول ما ځای په ځای کړي وو په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو د کلو په شوراګانو کې د نایو په شوراګانو کې د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه وپه ګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله او ارزونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپېریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا بیسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دې نه پیدا کېږي دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهېږي او دا ټول یو مخفي مرګ ده یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه او ورځ اوس ککړتیا له دا څه کچې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته صاحب لاسپیکرونه موټر سکلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي دا اوس په لارې باندې راتلمه فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې داسې ده واسې ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه د وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دلته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې ووایم اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک فهم ورکړ شي چې تر څو د دې تطبیق عملاً هغوی وکړي هغوی ورته رهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزې هم داسې لکه په کالو کالو چې پات دا بنورم سپات
مننه بهر صاحب څه اله دي چې په یو ولایت کې خلک له سیلابونو کړيږي ورته نږدې په ورتیر م پراته ولایت کې خلک د وچکالي
دا خو د جغرافیایي موقعیتونو چې سال صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په تور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دا کلایمټ چینج ورته وایي یا تغیر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتیږي او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي دا یو خبره ده چې دا ټکنالوژي را په افغانستان و ده چې ټکنالوژي کې هغه پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونو دي په غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کې هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي او د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی لخلو سره مادر ویل چې په غرو کې ترسنګ چې ورته وای یا د نیغلګي کې خودل یا غلطه چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود ندي هغه ټول وروره لخړ سره یو ځکه یل خاور سره یو ځکه یل تیګو لشګو لځغل سره یو ځکه خطرناک سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چلته کورونه دي ځمکې د ټول لمنځه به تخریب وي په ولایتونو کې چې غلطه هغه ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوپ یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په دور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږکال لږ ډاک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهیدلو علت څه دی
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګه شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخې ګرمه وي د هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبهې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې دا ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي په طور د مثال اوس چین ده چین ډېر صنعت پرمختللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نوه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللی هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه استرالیا لکه روسیه هغه ملکونه چې دوی ډېر پرمختللي ټکنالوژي لري په دوی کې هر نوه فابریکې دي چې جوړیږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالیږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مکعب باندې ورکي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کوي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې وضعیت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرهاو فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې ده صنعتي فابریکې فابریکه خپل هوا ډیره ګرموي فضا ته، د دوی خپل کاربن زی، ا کاربن چې کله زی هغه راځي نور ملکو ته، هغه مرکو ته، د هغوی مارک د کاربن معلوم ده، هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي. هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نه خاورې ته راغله، ته یې دې قیمت باید ماته راکړي، قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي، افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي، مثلا په ننګرهار، قندهار او جلال آباد کې کېدای شي چې یا جبل چین نه راوړي، یا له پاکستان نه راوړي، یا له بل هم سرحد هېواد نه، چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، هغه لري د فابریکې لري سنتي، له هغو نه راوړي او هلته بارانونه وشي. یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي، چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي، هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیل ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي، رقابتي څاګانې دي، وزه لرم مثلا سل جره به ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورتول یا دوه یا درې مې وهلې دي، په هم د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته یو سلو پنځوس ورته وهلې دي، او بل ورته یو سلو شپېته وهلې دي، او بل ورته یو سلو اویا او اتیا، تر 1500 متره پورې چې ان اترېت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن، تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژورې. او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي، داسې ده چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي، هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي، له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي ساتي څاګانو ته، له ساتي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته، خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي. هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 له پاس نه اوبه نه پکې ورځي، نو هغه خو معلومداره چې وچېږي، کمېږي. هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده، مثلا اوس یو ګیلاس، زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري، مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه، چې هر څومره اوبه ته وچېږي هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوي چې ګیلاس ډک پاتې شي. او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچېږي، او بیا نور اوبه پکې ورونه چې بیا نیم ګیلاس نور هم وچېږي، اوس که خو ګیلاس وچ پاتې شي، ژورې څاګانې هم داسې دي، دومره اوبه به له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. که ته اوس په هېواد څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه، که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټول وباسې او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نه شي، ریچارج بیرته دوه متره وي، خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسې، لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږه چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې څا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې څا د ژوره کړې، له هغې اندازې نه چې د زیات اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي. او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي، لکه د ګیلاس چې څومره ته وچېږي، مغومره بېرته ګیلاس کې واچوي او دا ډک پاتې کېږي.
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار، د ټولو مشترک ښار، د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې دي، چې هر ناوړه پکې راځي، که هر بې قانوني چې پکې راځي، هر ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي، د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوي، د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځانته برابره کړي، نه ستونزې. تاسو هغه خاوره باید پاک وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ، چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه، مرضونه له خاوره نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده، صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی، له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي، هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په یوه کې ستونزه وه چې هغه هلته وروره ورته انتقال شوی ده مرض. مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض، یا هغه مرض وروره خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده، کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي، د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وچي کې، ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي، نه به مرض پکې، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دوی کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، هغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیات توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې، په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته عوام باز ځای کې لري، مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي، په غرو کې تشنابونه بیرته نه پاکوي، په صحیح وجه سره هغه بیرته راځي وچیږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي، او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه تضاد ته ځي، هغه هم فضا ککړي، هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي، دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي بیرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري، هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په هر یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي مجبوره دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابره شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه صالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي، او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي، او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب، ښه وخت نه ولرې.
زخمون میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شے خوبوں مارا وردی چھوگی رونا استڑی شے خوبوں مارا وردی چھوگی رونا استڑی شے زخمون میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شے دابے گڑ بند گاڑا چنی منی ہوخیار نہیں زما پلاس اور پھو کی زنجور سڑی دمرک پسخ پلار منزل پلور زما راقب خود وجلو ہے اسرہم مد کرے دیوندے چیام پاتے گزارونا استڑی شوی دیوندے چیام پاتے گزارونا استڑی شوی زخمونا میں جوڑنا دے فریادونا استڑی شوی زخمونا میں جوڑنا دے فریادونا استڑی شوی زخمونه
شاگرونا استڑی شوی زخمون میں جوڑن دے فریادونا استڑی شوی زخمون میں جوڑن دے فریادونا استڑی شوی زخمون میں جوڑن دے فریادونا استڑی شوی